همه شما تشکر، وقت خوش داشته باشید.
ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي سات کې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لپاره د یو شمېر جنرالانو په تقاعد بحث کوو، او په دوهم سات کې پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو په نتیجو خبرې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د جوزجان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې د داعش 15 غړي وشل شوي دي. د امریکا حکومت درې پاکستان میشتې سختریزي په تور لیست کې شامل کړل، او د ترکیه او روسیې مشرانو د سوریې په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو جګپوری چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز شوې دي. هغه چې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل که څه هم په وروستیو یو میاشتو کې ډېرې حملې افغان هوایي ځواکونو کړي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 میلادي کال په یو ونۍ په متوسط ډول 15 حملې کړي دي. د امریکا مرکزی قمندانۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړی و چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوي هوایي حملې کړي دي. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د جوزجان امنیت قمندان فقیر محمد جوزجانی نن پنجشنبه وویل د امریکا په مشهد ائتلافیا او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو چینایي او درو ازبکستانیانو په شمول د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د حملې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوش تیپه ولسوالۍ په جوزجان ولایت کې د داعش د فعالیت اصلي مرکزونه ګڼل کیږي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبرپاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو، جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبرې کړې دي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریزې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیاتوي چې خپل خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانې وزارت پرون چهارشنبه وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان یې د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه، د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې هغوی افراطي ډلو ته مالی او لوجستیکي مرستې رسولې. د ملګرو ملتو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوشیټډ پریس خبري آژانس لیدلې، ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ ګواښ دی او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته خطر متوجه کړی دی. د ملګرو ملتو دغه ځانګړې ډله چې دغه راپور د امنیت شورا ته برابر کړی، پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. یو امریکایي چارواکی وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. د سوریې د ډیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمیر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو، توپونو، هوانونو او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حملې په مهال په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاحکاران هم حاضر ول. په حمله کې امریکایي پوځي سلاحکارانو ته زیان نه دی پېښ شوی. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړی کړي. د کرملین له یوې خبرپاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې همداراز د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه، خو پر نیټې لا سلا نه ده شوې. د روسیې د ریا خبري آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د سوریې د افرین او عدلب پر حالاتو هم خبري وکړې. او د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشر پرون څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. ننسی پلوسی په دې وینا کې چې 8 ساعته او 2 دقیقې دوام وکړ، هڅه وکړه چې د مهاجرت د اصلاح لپاره د دیموکراتانو غوښتنې ومنل شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. امروز همکار محمد شیور کمک ریلیش میلیش کرد، مریض شد، بر شفای عاجل میخواهیم. میوازش آقای ساروان با ما امروز همکاری میکنه. آقای ساروان خوش آمدید. چیز تهیه کردی نکردی؟ مقدمه در خبرات بسیار مصروف بودی.
بله، خبرونه که مصروف خوبم شک نسته. خوب بله. موضوع بورت عدی اقل معرفی که آوریدون.
بله.
روانه اونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي برخه کې د اصلاحاتو لپاره د ملي اردو 104 شپته جنرالان تقاعد کړل. ولسمشر غنی د دغو جنرالانو د تقاعدي د لاسلیکولو په محل ول موږ اصلاحات غواړو چې جنگ او سوله وګټو. اصلاحات یوازې د اصلاحاتو لپاره نه غواړو، دا پروسه به زموږ د رڼې راتلونکي لپاره دوام وکړي. ولسمشر غنی نږدې دوی ونې وړاندې په کابل کې د ملي اردو یوې اډې ته د تک په محل ول حکومت هڅه کوي چې د افغان خاصو عملیاتي ځواکونو قابلیتونه لا زیات کړي او په لنډ وخت کې به د دې هدف لپاره یو لړ ګامونه واخیستل شي. د ولسمشر غنی یو ویندوی شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې 104 شپته جنرالان د اصلاحاتو دراوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او جګپورو افسرانو د تقاعدي طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوه. د دې طرحې پر اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو 80% جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. د دفاعي او امنیتي ارګانونو په ګډون په ټولو برخو کې د اصلاحاتو راوستل له افغانستان د نړیوالې ټولنې یو اصلي غوښتنه هم ده. نن په دې خبرونه کې په دې بحث کو چې دا بهیر څومره بریالی دی او آیا له دې طریقه به ځوانو او با انرژي مستقی کسانو ته لاره هوار شي؟
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم در قسمت اول، محترم جنرال صاحب ظلمه ورده، کارشناس مسائل نظامی هستند، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم با محترم شایسته باز ناصری عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، محترم حاجی صاحب صالح محمد صالح عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه هم صحبت بکنیم. البته فراموش نکنین در قسمت دوم موضوع ما پاکستان است.
بله په پاکستان فشارونه به څومره نتیجه ورکړي، څومره تر اوسه پورې نتیجه ورکړي، دا هغه موضوع ده چې په دوم سات کې پرې بحث کوو. نو نظر صاحب، لومړی به له جنرال صاحب زلمی وردک څخه وپوښتو، د دوی نظر به وغواړو چې دوی څه فکر کوي دغه پروسه چې د افغانستان حکومت پیل کړې ده او وایي چې په دفاعي او امنیتي بنسټونو کې 80% جنرالانو ته به تقاعد ورکول شي، او دا یو شمېر کسان 1/3 په همدې اونۍ کې تقاعد شول. ستاسو په نظر دا ښه طریقه ده، ښه پروسه ده، او لکه څنګه چې حکومت وایي ځوانو او با انرژي او مسلکي کسانو ته لاره هواروي او که څرنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو د تاسو د رادیو ټولو درنو همکارانو ته، او تاسو د رادیو دلار نه څوک څوک موږ غږ واوري د دې ملت زوري دلی پاسی دلی غولی دلی ز سلام او خپل نیکی هیله وړاندې کوم. تاسو ته تر معلومه ده چې افغانستان چلویښ کاله کېږي چې په جنگ کې ښکیل دی او د جنگ نه خلاصون نه لري. هغه هیوادونه چې پرمختګ کړی، د تجربو نه یې اصطلاح استفاده کړې، او تجربو نه همغه دی چې ځان یې د ناخوالو نه ایستلي دي. اما بدبختانه په افغانستان کې تجربې همیشه تر خاورې لاندې کېږي، او تجربه په اصطلاح انزوا کې قرار نیسي. په دې اساس باندې دغه کوم جنرالانو چې تقاعد کړی، هغه اکثریت جنرالان یې چا 15 کاله، چا 10 کاله، چا 9 کاله، چا 8 کاله، چا 15 کاله په ریزرف یا په احتیاط کې وو. هغه جنرالان نه وو چې بر حاله یا د دوی په چوکاټ کې کوم جنرالان چې د دوی په خوښه باندې دي، هغه جنرالان دي. ځکه چې امریکې دا پریکړه کړې وه چې کوم جنرالان چې پر ریزرف یا په احتیاط کې دي، که په وزارت دفاع کې دي، که په وزارت داخله کې دي، او که په امنیت ملي کې دي، هغو ته دوی بودیجه نشي ورکولی، پیسې نشي ورکولی. نو په دې اساس باندې دغه پروسه یې په دې شکل باندې هغه که چې کوم تعلیمات نامه د نظامي چې وه هغه ته یې تغییر ورکوي. ځکه چې په تعلیمات نامه د نظامي کې اصلا یو جنرال 15 کلنۍ کې تقاعد کوي، اما دې کټګوري په دې شکل باندې جوړه که چې ستر جنرال به 15 تقاعد کوي، ډګر جنرال به په 45 کې تقاعد کوي، تورن جنرال به په 2 کې تقاعد کوي، برید جنرال به په 50 کې تقاعد کوي، او باقي مانده به تر 50 کلنۍ پورې چې نور ټیټ رتبه منصبین یا نظامي منصبداران دي. په دې اساس باندې دغه اولین پایل چې دوی کړی دی، د هغه جنرالان دي چې په دندو کې نه وو، په مسولیتو کې نه وو، په احتیاط کې وو، هغه ته دوی تقاعد ورکړی. هغه څوک چې بر حاله دي، هغه ته تقاعد نه دي ورکړی.
خب به هر حال منتظر مهمانای ما هستیم، از طریق اونا باید وصل شوه. از او خاطر با آقای وردک صحبت ادامه میدیم. به هر حال وردک، ما یک دو پیامک بسیار کوتاه انتخاب کردیم از بین پیاما، یک وارم بشنیم به شکل کوتاه، بعد از او صحبت میکنیم.
امریکا به سوی بالاترینش
اول دو
همکاری نمی کنن، و چیزی که افغان ها از سالا
بله همکار تکنیکی ما خواهش میکنیم که بر قسمت دوم است، پی پیام ما روار دارن و پیام های دیگر که در مورد اردوی ما سواره بشنیم. تشکر آقای تای. 600
جنرال تنها در پنشیر بود.
و پیام دومی ما
خیر، بل پیغام لکه چه نشته. نظر سیب، دا پیغامونه چه کلا واوری دل شوال بیا بی دی وردک سیب تبصیره و غارده، لیکن دوی اول چه دا کسان دی چه پا احتیاط که ول، اما ولکیشی چه شاخوا 2000 جنرالان با تقاعد شد. اصلا 2000 جنرالان به افغانستان غونی و اردو تا چه و سال لیو چلویه شوه، ترسو کلمخ که پوری خوش میره دیر کم و دیر زیاد ندی، او دغسی ویلکیشی چه اکثر جنرالان دست جنرالان هم دی چه اصلا نی عربی شونزه نده لیدلی، نی عربی شونزه ویلی ده چپاتش پانتون ولولی یا به هر لزدکری وکی. لدی نظر هم که در موضوع یو چه وچیری اصلاحات و ضرورت دیر زیاد نده؟
دقیقا اصلاحات چه په هر ملکی استونونه لري هغه ملک په خپل چوکاټ نه ودی او مسلې ټولې شړیږي. اصلاحات بالکل ضرور دی، تفکیک بالکل ضرور دی، ځکه چې په هغه څلوېښتو کالونو کې چې افغانستان د ناخوالو سره مخامخ دی، سیستم د نظامي تاسو وګورئ چې بالاخره د مجاهدین په وخته کې ولې د منځه لاړه، ولې وپاڅېدې، ځکه چې د اووم د ثور په کودتا کې دوی د خپلې خوښې کسان د بیرون راوستل، په نظام کې دوی ځای په ځای کې بعض معلمین وو، بعض بل څوک وو، لوړې رتبې ورکې او نظامي مسؤلیتونه یې دوی ته په غاړه باندې ور واچول. اوس هماغه سیستم روان دی، د هماغه رئیس تر ننه زمانه پورې په هماغه سیستم هماغه شکل باندې روان دی. هغه چا چې مکتب لوستی، هغه چا چې
تاسو وایئ چې اوس هم په هماغه شکل سره قصه روانه ده، که نه دا یوازې په کله چې دا نوی حکومت راغی، د طالبانو حکومت وپرځېد او له هغه وروسته همداسې هر چا ته جنرالي ورکړل شوه، آیا اوس هم همدغه پروسه په هماغه شکل سره روانه ده او که نه اوس خو حکومت وایي چې نه، موږ هغه هر چا ته جنرالي نه ورکوو؟
دقیقا بالکل روانه ده. تاسو که تېر لاړ شئ د کرزي صاحب په حکومت کې یا د ناصر صاحب اشرف غني په حکومت کې، هغه نظامي چوکاټ سیستم شتونه نه لري چې په واقعي شکل باندې کوم چې نظامي سیستم هغه غوښتونکی دی. په یوه کال کې یوه سړي ته تاسو څلور رتبې ورکول دا په کوم قانون کې دی؟ یو کس د درې کاله کېږي چې د اکادمي نه فارغ شوی نه دی، هغه بریګ جنرالۍ ته یا تورن جنرالۍ ته یا ډګر جنرالۍ ته رسیږي. دا په خپل خلاف د اصولي دي. اوس هم د کرزي صاحب په وخت کې ډېر د زورمندان او خپلوان بچیان هغه راغلل نظامي بخش ته، جنرالي رتبې واخیستې، څوک دکانداران و، څوک مبلین فروش و، څوک څه شی و، څوک څه شی و، په دغه اساس باندې ده. اوس هم عین سیستم روان دی. نو په دې خاطر باندې بدبختي په دې کې ده، که چیرې په دې ملک کې رښتیا تفکیک شتون درلودی چې هغه چا مسلکي عربي ښوونځی، عربي پانتون یا اکادمي د پولیس هغه یې ویلی وای، په اصطلاح په تخصص یې درلودی، هغه ته مسؤلیتونه ورکړل شوي وای، دا ملک دغه سیستم باندې مخته نه تللی. بدبختانه تاسو وګورئ چې په 2003 کال کې جنګ چیرې و، اوس جنگ چیرې قرار لري. نو په دې اساس باندې دلته هغه لوبې کېږي چې بدبختانه د پردې په مخ کې یو څه دي او د پردې په شا کې بل څه دي، حقایق بل څه بیانوي. نو په دې اساس باندې موږ دا نه وایي چې تقاوت دیني، تقاوت معمول دی چې کوم قانون چې سن ورته ټاکلی یا په اصطلاح فزیکي توان نه لري هغه باید تقاوت ته ساوق شي. تاسو د اوس وزیر دفاع د امریکا وګورئ، دا یو متقاعد جنرال دی. ولې دی راوسته وزیر دفاع کې؟ ځکه د دې د تجربې نه دی استفاده کوي. ما دلته بدبختانه تجربې دی اخلي د خاور لاندې کوي. نو په دې اساس باندې موږ وایي چې
البته وزیر خبره وکړه، وزیران او نور هغه یو څه فرق لري سره، کنه په ډېرو هیوادونو کې دفاع وزیران اصلا نظامیان نه دي.
هغه په هغه ملکونه کې دی چې واقعا ټول ملک یې علمي، واقعا ټول ملک یې
که ټول هېواد پاکستان مثال وګرځوئ، د همدغه خواجه آصف تر پرونو پورې دفاع وزیر و، لیکن اتمی نه ده په نورو هېوادونو کې وزیر چې د هغه یو پالیسي ساز
دی. ما د تجربې خبره درته وکړه، ما د هغه نه ګوره. وزیر دفاع د امریکا یو متقاعد سړی دی، دوی ولې یو ځوان یې رانه واستې په اصطلاح باندې څلور رتبې ورنه کوي، هغه ته وزیر جوړ نه کوي، ځکه دغه تجربات نسبت نور په
تقدیر. این موضوع درست است، خب بعض مسائل استثنایی همیشه موجود است. به هر حال محترم آجی صاحب، سالی محمد سالی عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگم همین لحظه با ما هستند از خط تلفن. آقای سالی خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشه.
خب ما روی از این مسئله افسرها و جنرالایی که خانه نشین شدن صحبت میکنیم، در مجموع قسمی میخواییم در مورد صحبت کنیم که در اردوی ملی یک ریفورم یا یک اصلاحات ضرور است. این اصلاحات چه قسم باید باشه؟ ما یکی از پیام ها، یکی از شنونده ها ما تقریبا یک سال است همیشه پیام میذاره و ادعا میکنه، میگه تنها از 5-600 جنرال موجود است. یا مثلا یکی از شنونده های عزیز ما کوشش کردیم که برش تلفن کنیم، تلفنش اصلا درست نبود. او میگه من ارکان هر بستم، در هر جایی که میرم به من وظیفه نمیده، در خانه ششتیم. در مجموع اگر کسایی که ارکان هر بستن و تحصیل یافته هستن و در خانه بشینه و کسایی که واسطه داره و یا قوم دارن یا یک طرفدار دارن، اونا این تو جنرال شوا 600 نفر 700 نفر به این قسم خو یک اردو درست نمیشه، نتیجه خوبم نمیده. نظر شما رو در مورد بگیریم.
سلام رحمان رحیم، خپل سلامونه تاسو ملمنو ته د افغانستان ولست باندې کوم. ګورې د مستر کله کله موږ چې اصلاحات باید په امنیتي ځواکونو کې راشي او موږ اصلاحات غواړو، د اصلاحاتو طرفداران یو، ولی سات دې معنی نه دی چې هغه ورزیده کسان واقعي جنرالان چې په ملک باندې خفه کیږي او دوی تحصیل کړی وي، هغه په کور کې نه او په دغه بانه د اصلاحاتو په بانه باندې د واسطه او یا د فساد د لارې نه هغه کسان چې هغه ظرفیت لري هغه وظیفو وګمارو. زما په نظر دغه ته اصلاحات شوله، دغه یو بله بدبختي ده. خو که چیز دی موږ واقعا اصلاحات راشي، هر چا چې تعلیم کړی هغه که د هر ژبې وي که هغه د هر ولایت وي، او د افغانستان په اوسني نظام خفه کېږي، وطن ته وفادار وي او د تعلیم او اسناد د دې برابر وي، نو دا خلک باید په وظیفو باندې وګمارل شي چې وکولی شي واقعا افغانستان د اوسني مشکلات نه وباسي. او که چېرته تر اوسه پورې چې کوم اصلاحات د دې نه مخکې کوم راغلي وو، دغه موږ ته د منلو وړ نه دي چې دې کې شک نشته ده چې ځینې واقعا ښه جنرالان ښه سیمنصبان چې هغوی په وطن مین خلک وو، هغوی ښه تحصیلونه کړي وو، خو د هغوی واسطه چې نه وه هغوی په احتیاطو کې وخت تېر کړی وو، او هغه کسان چې دغه د جنرالۍ پوستونو ته په واسطو او په ډلو ډلو هغوی په لارې نتلي وو، هغوی په ښه وظیفو باندې وو.
سالی صاحب، بله، هم دو دوستانی و اصلاحات پا برای که سوایی چه وست اعلانو شو چه یو سلو چلوش بیت جنرالان تقاوت شو اللہ و تاکل شویده چه دوزار شو خواه دوزار جنرالان پا مجموع که تقاوت شو، هم دا فکر کوی چه دی واسطو پا اساس او که دی واقعا دی اصلاحات پا هدف بندی دا تغییرات را خیلی دی
تا وسنی تغییرات چې راغلي څومره څه معلومات لرم، دا خو اصلاحات موږ ته مازم خدمات د منلو وړ دي، ځکه چې افغانستان وګورئ په یو نیم یا یو نیم دک اردو کې دومره جنرالان لرو چې اوس هغه سخاوت ته سوق کېږي. نو که چېرته وګورو چې پاتې په وظیفو شي دا به څونه شي. افغانستان یو غریب او عاجزه مملکت دی او دومره جنرالان پکې پیرو کړونو کې شوې دي چې حتی د یو جنرال ته اوس موږ وظیفه هم نشو پیدا کولی. یو جنرال په احتیاط فال کې څه کار لري؟ دونه جنرالان په امریکا کې هم نشته. دغسې د اردو حساب ته ضرورت لري، په کار ده چې دغه اضافه بس کسان چې په احتیاطو کې دي، ماشون اخلي، موټر لري، باډي ګارډ لري، تیل او روغانیت لري، دا به قیمته پورې حکومت باندې بار دي. په کار ده تقاوت شي او دغه بسونه ته خالي شي، زهینه خالص چې نوی ځوانان چې تربیه کیږي په دې ځای دغه مقینه استفادې سره د لاشو او وظیفو کې بیا مهمه ټکی په دې اړه چې دغه جنرالان ځان شوی دي په ډیرو جنگونو کې د موږ تجربه پیدا کړل، خو ځینونو ته په جرأت هم د لاس اور کړل. دغه وسنی ځوانان چې جنگ اکثر ځوانان کوي، دغه ځاله ځوانان چې دي اکثر په کنډیشنونو په کوټو کې ناشته خلاصه خط ته ورتلې هم نشي. نو خخ خبر چې دا په تاسو کې څومره جنرالان دي، موټر او ماش لري، باډیګارد لري، روغانیت لري، یو طرف ته دا اقتصادي لحاظ هم د افغانستان نسی ځواکونه د لوی مشکل سره مخامخ دي، یو طرف ته به موږ دغه هم یو مشکل نه خلاصي کوچ بې مصارف دي، بل طرف ته به کچر تر څو بسونو باندې پیلن فعال وي ځکه دغه ځینې په نورو سمون سبارو ته خالی شي چې هغه وکول شي تر څو چې د غزې د جنرالۍ بسونو ته ورسیږي. کو حالات په دې رقم وي چې دا اوسه پر لومنګ به چې مخاله نو عسكر به چې په دې هغه د مجاهدینو خبره به ټول د مخې کمانډانان دي. مجاهدینو وخت به عسكر ته مون کمانډان ول کېده، انضباط ته کمانډان خو به کمانډان نو اوس به نه رسو دې اړ ته مونږ به جنرال سره ویو کنه. زما په نظر باندې دا جنرالۍ خپل حیثیت هم ورځ پر ورځ لا څه ورکو، ځکه چې جنرالان دی شو. نو ښه خبره دا ده چې یو دغه بې ځایه ترفیع باید ورنه کړی شي. زما وختونه هم د یو د افغانستان یو وکیل په صفت دا ده چې دغه ترفیع تقدیرنامې په دې کې د لګښت شي دا باید په داسې وخت ورکړل شي چې واقعا دغه د دې ولته ولري دغه ترپو کې د اختیار وشي تقدیرنامو کې د اختیار وشي او دغه اصلاحات چې اوس روان دي زما په نظر باندې دغه د خاص کر د دفاع لپاره موږ ته د منلو وخت دی چې وکولی شو دغه جنرالان چې په اختیار کې ناست دي دی په خپل کور کې کښېني او بس ته 15 کاله وظیفه اجرا کړل او په خوشحالۍ دې لاړ شي او په دې شرایطو کې چې غلا نه وي نو سړی قدم نه شي ځواکونه په کور کښې معاش او طاقه میلاوېږي د دې نه بهترین کار چېرته دی خو خپل دې کې هم یو څه مشکلات شته دی چې دا خلک خفه کېږي په دې تقاوت باندې.
قال سب ډېر مننه کور ودان سلامت اوسې قدرمنو اوریدونکو له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو او هیله کوو چې په دې باب خپل نظر څرګند کړئ چې د افغانستان حکومت غواړي چې په دفاع وزارت کې او په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راولي او په دې لړ کې یو شمېر جنرالان او جګپوړي افسران تقاعد کړي. ستاسو نظر څه دی؟ هیله ده چې ټلیفون راوکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. خاروان
هم در از دی سکایپ لطریق لمرسر تماس نیولی شید. زمش دی سکایپ پده ده راژیو دات آزادی، راژیو تکای آزادی. او ریدون که املرو نظر سیب نو اول با ریدون کتا هر کلای اوی میره بانی.
بله
سلامون تا نظر سیب تا سالی ورور تا وردګ ماما ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. عارف زاده هم پکې یم. خیر اوسې. زما خو یعنې داخله ده او دا نظر مې دی چې اشرف غني صاحب ته داخله کوو چې یعنې دا پخواني چې کوم جنرالان دي دا په یعنې په واسېدو او په زور یعنې هغه جنرالان دي په مرګ کښې خو هغه لري رول لري او برخیاتیا لري چې هوښیار دي پکې یعنې مسلکي یو څوک هم نه چې دوی تعلیم دوی خپله دي هغه هغه کښې د موبایل شمېره والا کس لیکلی شي دي چا نوم لیکلی شي تعلیم نه لري بله نه لري دا نن سبا چې دا جنګونه دي دا سړی ځان ته یعنې من وایي نیمانی نه شته. زما د اشرف غني صاحب نه دا هیله ده چې دا ټول لرې کړي او پر ځای یې داسې دا نوي ځوانان را ولي ته به ملک ته ګورې چې ملک بیا په کوم خوا ځي چې مسلک باندې پوهوي تعلیم یې کړی لږ څه ورخیاتیا ولري چې هوښیار خلک وي یعنې پخواني جنرالات دي ټول لرې کړي.
ډېره مننه ځاځی صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
السلام علیکم. احمد شاسم از کابل. سلام هم برای انجینر صدقه. اولین بار یا دومین بار است که چی کردن تماس قائم کردن. امی حکومت وقتی که این متقاعدین ملکی یک و نیم سال است که معاش تونه داده نمیتونه و فیصدی هایی که از معاش میگردانم ایران به نام عواید خود ضعف میکنه در حالی که در حکومت های سابق فیصدی های 8% سهمیه تقاعد که از معاش کارمندان وضع میشد به حساب امانت پس انداز ریاست تقاعد ذخیره میشد و دست باز ریاست تقاعد را توضیح میکرد حقوق تقاعد متقاعدینه. اما امروز به نام عواید شامل حساب واردات خود دولت میسازه و تخصیص بودام نمیته. یک و نیم سال است که معاش متقاعدین مانده به قجنرال رکال تقاعد میته. اینا معاشات از اینا که جذاب هم است و از کدام بوجه خود داده است؟ من این مورد از این اشرف غنی سوال میکنم که حق مردم هست که ما داده نمیتونیم و تقاعدین هم بیاد به اتصال بسال جهت شده میده باید حق متقاعدی به اینا معاش های خود از یا معاش های بسیار گذار یک رئیس سال لک پای نک افغانی معاش میگیره ولی بر یک متقاعد هفت هزار با در ما تادیه کرده نمیتونم. اینا این بوجه را اگر امریکا به تخبول در غیر از این این مقوق تقاعد مردم برای 10 سال 20 سال میمانه و مردم گدایگر متقاعدین
شکل گدایگر اختیار کردن. بله سلامت و سیده. هم یو جدی موضوع ده رشتی هم همیشه مش سلامت و سیده همیشه هم ده شکایت او رو چه متقاعدین لری کشک مدی دفاع وزارت یا واستاز هم در لوده چی دوی تی زواب بیلی وی خو خیر دی ملمنو نظر با پیو غارو خو سیو بلاوردون که میره بانی.
سلام محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما را در استودیو همکاران شنوندگان عرض سلام تقدیم میکنم. خدمت شما عرض بکنم که در یک کشور در یک جامعه را همی قانون اساسی اقوام و گروه ها را در یک محور جمع میکنه به نام یک ملت شناخته میشن. بنابراین در افغانستان قانون در افغانستان نقض شده و این سلیقه‌ای که کار گرفته میشه از طرف حکومت، این چیزا را بر ملت باور دادنی نیست، چون قومی است، شخصی است، زبانی است، سلیقه‌ای است. به این ارتباط آدم نمیتونه باورمندی را از یک حکومتی که در اینجا قانون کلا نقض شده از بالا تا پایین، اینجا نمیتونه آدم حکم بکنه که کار خوبی شده و یا کار خرابی. برای اینکه اگر حاکمیت قانون موجود می بود کار بسیار معقولی بود. چرا قانون خودش دو بخش خود داره، مکافات و مجازات داره. هم مجازات مطرح میشه هم مکافات مطرح میشه. در مجازات خونه کسایی که
سالانگاری در کار اختری سیبو بخشه تاسی دی قیاس پاساس خبری کوی که معلومات لری تاسی چه آیا دا جنرالان چه تروس پوری تقاوت کری دی آیا پدی که اغراض شامل و او کنه فکر کوی چه واقعا باید تقاوت شوی وی لکه سنگه چیز موش نورو ملمنو ویل پی احتیاط که ولو کاریم نکونو دو دوی پا نظر بهتر دا و چه تقاوت شوی وی.
ما نظر گفتیم خدمت شما آقای شبر عرض کردم که اگر قانونیت حاکم می بود آدم هیچ سوال پیش مطرح نمی شد. حالا این سوال ها مطرح هم می شد چون حاکمیت قانون وجود نداره. فکر می کنی سلیقه‌ای هم در این صورت گرفته، شخصی هم صورت گرفته، قومی و زبانی هم در این صورت گرفته و شاید هدایات کشورهای بیرونی هم در این رول داره. چون کشوری هستیم حاکمیت قانون که در یک کشور نبود، هر نوع اشتباهات آدم در اونجا می تانه جا بته. به این خاطر ما این موضوع را خدمت شما ارائه کردم.
سید حتما به ملمانه تبصره و که بلوردون که لرود زن معرفی که.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبال ولید خوش نا خبر کاما
مهربانی کوي
بالکل جنرالان کولای شي دلته زمونږ په خوش کې الحمدلله دلته چوس کوم داوود امین صاحب راغلی ده خامنیات را وسته خی او نظام روان کړی ده او قداس جنرالان هر جنرال دا سوق کې نو په افغانستان کې امنیات امرت راشي صلح امرت راشي استفادات امرت راشي او لکه چې څنګه چې دا عوام مخالفت کوي باید چې د دوی د حکومت سره د دولت سره د ملګرتیا وکړي د یو سره مرسته وکړي نو داسې به انشاءالله تعالی زموږ په افغانستان کې بچینینګ راشي او ورسره هغه به پیدا شي.
درست ډېر مننه. بله کوم خاص پوښتنه لري مشخصه؟
بله دا خبره چې مونږ ولستم دا په کار ده چې اوس چې څنګه داسې زمونږ اوس چې وزیر صاحب په جرمني کې ناست دی بېګا هغې د شیبار رډیو سره د غاد سره د شمشاد رډیو سره خبره وکړه له هغه چې ولستم د مونږ سره داسې غاړه په غاړه ودرېږي قدم په قدم د زمونږ سره ودرېږي چې مونږ دغه خپلګري اختیار کړو یو لوی افغانستان ته غټ افغانستان ته یو نوم ورکړو نو باید چې په
دغه کې ولسم ورسره راسي د دولت سره مرسته وکړي ملګرتیا وکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان یو اوریدونکی بله مخلو بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه لال محمد رفعت د کومې خبرې کوم او استاسو موضوع باندې زه غواړم خپل نظر سرګن کم.
مهرباني.
د اصلاحاتو په اړه زمو نظر دا دی چې اصلاحات باید رامست شي که هغه په اردو کې وي او که په دفاع وزارت وي او په هر اداره کې. ځکه چې د شعار تجربې زما په نظر چندانې په زړه پورې شعار نشته. دا باید دفن شي، دا باید خاوره ته وسپارل شي او تجربې کار نه لاسته راځي. څوک چې یو ځل دوه ځل د جنګ په ډګر کې لاسته خپله تجربې په لاس دغه کوي، تجربې اخلي او ادارې چې کار وکړي د تجربې لاسته راځي. مګر ما اوس د افغانستان ټول اداره سړی چې لاس وي هغه وته وایي چې تا د کار تجربې نه لري، بیا تا نشي کولی چې کار وکړي. نو په دې خاطر زه کلکه باورمن یم چې اصلاحات باید رامنځته شي او ځوانان باید ځای پر ځای شي. هغه کسان چې افغانستان باندې مین دي، خپلو خاورو باندې مین دي، نیک احساسات لري، دوی باید
کارت آماده
شد و
چمتون شد. بیرم منم تشکر. خب جنرال سیب وردک، اگر شما بعضی سوال ها رو یاد داشت کرده بودین خلاصه خلاصه جواب بتین خوش میشیم. سیب آقای وردک،
نظریات همه قابل قدر استن. ما به تعصب بگویم که هر کس بدون از اینکه معلومات مکفی داشته باشن، سوالات واقفیت کامل داشته باشن، نظریات خود ابراز میکنن. با تعصب براتون بگویم که در این مسیر 40 سال که حکومت های مختص به اسلام موجود آمدن به جز از حلقات خود به کسایی که یه وطن دوست دارن به یه وطن صادق هستن اونها رو چانس ندادن که اونها کار کنن. کسایی که در اعتیاد بودن کسایی هستن که در اعتیاد درست هستن که مردم های بیسواد هم دهش وجود دارن، همایت کسایی هم دهشان وجود دارن که اونها را وابط ندارن، وابسته به کسی نیستن، وکیل ندارن، وزیر ندارن، سفیر کدام سفارت ندارن، کدام قوت ندارن، بیچارا در اعتیاد بودن که اگر امیزمی جنرال ها استفاده می شدن شاید ایالات امروز در افغانستان به 75% در کل افغانستان جنگ وجود نداشتن. بنانی مردم بدون از اینکه از حقایق خبر داشته باشن، درست است که جوان طبقه جوان قوت قلب این کشور هستن و بدون جوان هیچ تحرک هم صورت نمی گیرن، اما تجربه مادر همه چیز هستن، تا تجربه نباشد جوان هیچ چیز را آموخته نمیتانه و او را تایی کرده نمیتانه، به اصطلاح تفکیک کرده نمیتانه. بنان ما بدبختی در اینجا هستن که به مسائل واقف نیستیم، ما از خود چیز میکنیم. درست هستن جنرال ها باید تقاوت کنن، ما ورن سنم خودم به تقاوت برابر هستن، اگر مرا تقاوت هم بدن کدام مشکلی وجود نداره، اما ای که از کسی استفاده نمیکنن و کسایی که در اعتیاد هستن، اولن خودم 9 سال هستم که در اعتیاد هستم، به خاطر چی؟ به خاطر عشق به وطن بودن که با خارجی برات مشکل داشتم. من 9 سال هستم که در اعتیاد هستم، ما هم عربی پنتونه خواندیم، هم در خارج تحصیل کردیم، هم به لسانهای خارجی میفهمم و هم در خانه یک منصبدار کلان شدیم، در خانه نظامی تولد شدیم. بنان این مردم کورکورانه فیصله نکنند. ما میگیم که درست هستن که زمینه برای کسایی که در آینده این مسئولیت میگیرن باید با مسئولیت با تجربه باشن، بله تجربه داشته باشن،
دیر مننه
اشتباهات سر نتن.
جنرال صاحب دیر مننه. سالی صاحب یو اوریدون که شکایت درلود و اوس هم اگه کسان چې متقاعد دی غو ته معاش نه رسی شي او دی غوی له معاش نه 0% کمی شي، دی وای چې کدا د متقاعدینو شمیر نورم زیات شي نو د دوی مشکلات به ورسره ډیر شي، یعنی معاش به لا کم ورسی شي. په دې برخه کې استاذ معلومات سړي او د متقاعدینو د دغه ستونزې د حل کولو لپاره د ولسی جرګې غړیو څه کار کړی دی؟ صالح صاحب،
آقای سالی نمیشنوین؟ بله
سالی سپ تلفون که اشتخو نپیشم چی ولی آواز نورزی.
نه
تلفونشان بخشم خیر، دوباره با کوشش و کچه ور سر تماسو نیستو.
خب وردک سه محترم، ما یکم که موضوع رو میخوایم یک ذره تغییران بتوم، یک وقت زیادتر صحبت میشت وقتی که روی اردو یه مسائل صحبت میشت سر یک دکترین در سر یک سیاست یک کشور در مسائل اردو و دفاعی نا زیاد صحبت میشت و چیزا بخیلم آلا بیخی فراموش ده. در مجموع نظر به شرایط، نظر به شرایط جنگ، نظر به شرایط محیطی، نظر به شرایط بین‌المللی هم یک ریفورم یا اصلاحات هرچی که میگین ضرور است، برای ازی که آلا کل وسایل تغییر کرد، چیزایی که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش بود نیست. دوم، ما شما لشکرها را قطار، تانکها را قطار استاد کرده جنگ نمی کنیم، اونجا تروریست دکو هست میای از یک گوشه قد تفنگ میزنه یا خود انفجار میته. از این خاطر یعنی یک نتیجه خوب باید بتا مسئله چی میگن وردکس از این نقطه نظر؟
ببینید شما اگر حرفای جناب رئیس امنیت به یادتان باشن که گفتن که دشمن تکتیک خود تغییر دادن، به مخاطر آمدن در چارای صدارت به اصطلاح انقدر افغانای ما رو به خاک خون کشیدن، چون در راسهای مسئولیت کسانی هستن که اونها تخصص و تجربه ندارن، به می خاطر هستن که نمیتونن که حتی دفع و ترت چنین تکتیک ها را اونها پیش بینی کرده بتانن و پیش خود داشته باشن. بناندی کشور بلکل، ما نمیگم که ریفرم ضرورت نداره، اصلاحات بنیادی ضرورت داره، اصلا اصلاحات در خود حکومت داری ضرورت داره. زمانی که تشنج در داخل خود حکومت وجود داشته باشه و نتونه تشنج خود حل کرده بتانه، منان او کشور چطور شما از مشکل بیرون کرده خواهد بتانین؟ بلکل ما ایره میگم که ریفرم ضرورت است، اما ریفرم مطابق به اصول چوکات، نه مطابق تمایل شخصی و به اصطلاح سنتی. اگر در این کشور ما بنیادگذاری علمی داشته باشیم و حکومت داری ما را بر اساس بنیاد علمی او را تهداب گذاری کنیم، هیچ مشکل با وجود نمه. مثل سیستم ما منظم باشه، سیستم خود به خود همه چیز پیش میبرن. همه در اینجا بدبختان از سیستم درست نیستن و کسایی که در سیستم هم داخل اصلا فکرشان به طرف سیستم نیستن که ما سیستم منظم بسازیم. همی خاطر هستن که افغانستان دچار مشکلات هستن و جنگ به عوض از اینکه کاهش پیدا کنن با 150,000 عسکر خارجی جنگ رو مهار کردن نتانستن. با تمام پول معافری که به افغانستان آمدن اقتصاد خود ساخته نتانستن. بنان یک کشور به استراتیجی هم به اصطلاح کوتاه مدت و هم وسط مدت و هم دراز مدت قوی ضرورت داره که افغانستان از این منجلاب بیرون کشته بتانه. از ریفرم هیچ کس روگردان نیستن. بنان ریفرم باشه که مطابق به اصول باید باشه.
کور بدن جنرال صاحب بردک سالی صاحب خدا دیو که چه وست آواز واوری و تلفن مقطع نوی سالی صاحب آوری آواز
بله
سالی صاحب یو آوریدون که داندشنه در لوده چی اگه پخپلا متقاعد و ویلی چه وای متقاعدینو تا وست هم ماش پورنور رسیشی او کما فیصدی هم ورسخه گرزول کیشی نو دای وای چه که د متقاعدینو شمیر نور هم زیاد شی دوی مشکلات با نور هم برسره دیر شی. د متقاعدینو همیشه شکایت کرده موشه پزلونو شکایتون دی آزادی رادیو دی مختلف خبروانو لاری خبره کردی دوی اکثرا در دول شکایتون لاری تاسی پا ولسی جرگه که دی دوی دی مشکل تا توجه کرده دا مشکل ولی شته
او ګوره دې شک نشته چې د افغانستان اوس په دولت کې په هر ساحه کې موږ مشکل لرو. په دغه ماشونو کې تر اوسه پورې فساد ډېر زیات وجود لري چې حتی ډېر جنرال صاحبان تقاوت افسران به چې راتلل تر څو پورې به چې رشوت ورنه کړ هغې ته به خپل هغه تقاوت معاش هم نه میلاوېده. نو یو څه داسې اصلاحات په دغه کې راتللی چې اوس دغه ډېر مشکلات فساد کم شوی دی. کله چې د پیسې دی ته په وخت نه رسېږي تاسې وګورې سږ کال په ټوله بودیجه کې یوه پروژه نوې هم ونیول شوه ځکه د افغانستان اوسنی نظام د جنګ سره مخامخ دی. ډېر زیات مصرف په جنګ باندې کېږي دی توانمندي نه لري. دا په دې معنی نه ده چې څوک باید تقاوت ونه شي. نو که تقاوت نه کېږي خو لا د دې نه دوه چنده معاش بودیجې نه هغې ته ورکول کېږي. بله زه د جنرال صاحب وردک خبره زه تاییدوم او هغه په دې معنی چې د جنرال صاحب خبره تاییدوم چې جنرال صاحب خط کې ته اشاره دا وکړه د قانون مطابق لکه ذاتی افسرانو قانون پاشه وی دی که د قانون مطابق منې دغه کار صورت نیولی وی اعتراضونه به کم وی د خلکو تشویش به نه وی. خو متاسفانه په افغانستان کې قانون موجود وی د قانون چې په خوښ رانغی یو فرمان صادر کړي یو جنجال او مشکل سره ځان مخامخ کړي که دغه د قانون مطابق دغه تقاوت صورت نیولی وی نو دونه مشکل به نه وی اعتراضونه به نه وی. هغه د قانون په جوړېدو کې کال مخکې دا قانون پاشو په هغې وخت کې که همدا نظام همدا دولت و همدا کابینه وه هغې وخت کې دغې ته په قانون کې دغه سن ته دغه کال ته وخت داسې تعین کړی وی چې دی دغه مشکل پرې حلولی شوی او هغه په قانون په چوکات کې راغلی او په هغې نن عمل شوی وی اعتراضونه به کم وی او تطبیق به هم ښه وی. خو بیا هم پار ترتیب افغانستان دی په هره ساحه کې مشکل لرو قانون په تطبیق کې مشکل لرو. قانون د چا په ګټه او خو عملي کوي چې د چا په ګټه نه وي بیا دغه سې فرمانونه ورکوي دغه مشکل شته. خو بیا هم په دې دونه مشکلو سره زما خپل شخصي نظر دا دی چې باید هغه جنرالان چې په احتیاطو کې دي معاشونه اخلي ښه خبره دا ده چې هغوی ته بسور. او بله مهم ټکی پکې دا ده چې یو سړی جنرال دی خو بس د ډګروالۍ کې کار کوي دا پخپله د جنرالۍ ته یو سپک نظر دی. زما په نظر باندې کسبی شان ده چې یو جنرال د ډګروالۍ حتی ځینې ځای کې د ډګروالۍ د بس نه هم په ټیټه بسونو باندې کار کوي د جنرالان. نو دغه پخپله یو مشکل دی. ښه خبره دا ده چې
نو صالح صاحب همدا چې داسې بستونه خالي شي دا چې ډېر زیات تاسو مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان د جنرالانو شمیر د امریکا د اردو تر جنرالانو زیات دی د ګاونډیانو تر جنرالانو خو دقیقا چې زیات دی. نو په حقیقت کې ارزښت یو څه کم شوی دی د جنرالانو د جنرالي اصلا د دغو رتبو ارزښت کم شوی دی. که چېرته زیات شمیر تقاعد شي د جنرالانو شمیر یو څه راکم شي او واقعا هغه کسان پاتې شي چې زده کړې کړي دي تحصیلات یې کړي دي او کار یې کړی دی زحمت یې ایستلی دی هغوی پاتې شي په دې شکل سره به د جنرال عزت او احترام هم په ځای شي که څنګه؟
بلکل تا خبر خو ما مخکې وکړې خو دا د جنرال وردګ خبرې وروسته یو علمي وي، نو د دې په خاطر د هغه د خبرو باندې مې یو تبصره وکړه چې د هغه خبرې نتایج وړ دي. خو ما دغه خپلې خبرې مخکې دغه مشکلاتو ته اشاره وکړه. اوس مثلا چې یو جنرال وي او هغه د ډګروال په بس باندې کار کوي، نو ته خپله سوچ وکړه دغه د جنرالۍ هغه حیثیت هغه بروخ د لاسه ځاړه، یا مطلب دونه جنرالان شي چې بیا ما خو دا مثال عمر کړه چې هغه د مجاهدینو په شان د هرې سړي ته بیا قمندان و، دلته هم چې اردو ته نوته بیا بار ورته جنرال وو. یعنې دغه جنرالۍ رتبې غیر قانوني اکثره ورکول شوي دي. زه به تاسو ته داسې یو مثال درکړم چې موږ سره په یو وکیل دی او په دې وکالت په وخت کې ده د جنرالۍ رتبې واخیستلې. که نه یعنې داسې حالات تېر شوی دی، په دې ملک کې جنګ تېر شوی دی، بیا ډېرې ډلبازي تېرې شوې، تنظیم بازي تېرې شوې دي.
سوالی صاحب دا صحیح ده، لیکن دا اوس ووایه چې فعلا په همدغه 134 کسانو کې چې تقاعد شوي دي او ټاکل شوي دي چې د دفاع وزارت 80% جنرالان یا د داخله وزارت 80% جنرالان تقاعد شي، تر اوسه پورې چې کوم کسان تقاعد شوي دي، دا ستاسو په نظر واقعا په دې کې واسطه و یا رشوت و یا بل فساد رول درلود او کنه واقعا دغه کسان تقاعد شوي دي چې باید هم تقاعد شوي وای؟
خبر یو خو دغه لیست جنرالي ځکه زموږ رسخت فرده و کنر کې ما دغه لیست مې مکمل نه دی مطالعه کړی چې زه په دوه پیژانم، خو بیا دغه پروسه ما په نظر منې زه تاییدوم. مشکلات به پکې خامخا وي، داسې نه ده چې اوس مشکل به پکې نه وي، مشکل به وي، خو دغه مشکل د دې نه زیات مشکل ساز نه شي کېدی چې یو جنرالان دې وي معاش دې اخلي، موټر دې ولري، روغنۍ دې ولري، باډیګارډ دې ولري او وظیفه دې اجرا نه کړي او معاش دې واخلي. هغه مشکل ډېر زیات دی، نه د دې مشکل نه کده کې یو څه کسان په واسطه منې ښه لایق جنرالان وي او هغه تقاعد شوي، خیر دی دغه یې دې حوصله وکړي او دوی دې قرباني ورکړي. خو سل کسان چې هغه والټیر د جنرالۍ نه لرله او یا جنرالان شوي او یا هغې ته بس نه پیدا کېده په کور کې دا بهترینه ده زه ګڼم، او غواړم چې دا په یو سلو څو کسانو دغه مسله نه حل کېږي. دا موس هسې م شروع کړه، د قانون د پاس کار شروع کړه، قانون ته ونه کتلې. اوس دا موضوع پاکه کې هم د وزارت داخله، وزارت دفاع دي، حتی د امنیتي ملي ټول امنیتي ځواکونه دي په دغه ترتیب باندې پاک کړي چې موږ وکولی شو یو جنرال څه هي چې هغه ورته تکمیل کړی شو. مثلا یو سړی جنرال دی او پیاده ګرځي، جنرال خو باید موټر ولري، جنرال خو باید باډیګارډ ولري، جنرال خو باید یو ښه کور ولري. یعنې هغه حیثیت ته جنرالۍ ورځ په ورځ موږ د لاسه ورکوو. هغې وجه دا ده چې
خب آقای صالح اگر
جنرالان جوړ کړو
بله یک وقت جنرال شدن بسیار زیاد مشکل بود، در کل دنیا جنرال شدن بسیار زیاد مشکل است، حتی به اگر یک جنگ کلان بره و بعد از او یک موافقت شد و باز رتبه میگرفتن که نه جنرال و مثلا مارشال و قبیل مسائل رتبه میدن، مگه مال هر کس او بگه که مثلا در باسکلا مادم یک جای بره اگر باسکلا آدم بفته در یک جنرال میخوره در سر سرک، از این خاطر بیخی یک اهمیت از این پایین رفته. حالا چطور شوه کمی حیثیت اگر حیثیت جنرال ها پایین شوه، حیثیت صاحب منصب پایین شوه، حیثیت اردو هم پایین است. یعنی حیثیت اردو پایین شوه، حیثیت مملکت پایین است. حیثیت مملکت پایین شوه، هیچ گپ تا هیچ کس هم گوش نمیکنه. از او خاطر صاحب وردک صاحب محترم یک کمه که به تاریخ هم یک نظر بیاندازیم، برازی که وقتی که در زمانی که در اردو سیاست آمد یا ایدئولوژی آمد، اردو افغانستان بیخی گفته توکا کل پیکون شد و بیخی از بین رفت. از این خاطر صاحب ایتنا در یک ساحه نیست، از تاریخ هم باید یک درس بکشیم صاحب. این مسائل ایدئولوژی، مسائل قومی و انارشی ایگپارا چطور صاحب از بین برده میتونه یک دولت؟ نظرتان بگیریم آقای وردک.
در این صورت برادر اطمین برده میتونه که اول حکومت باید یک حکومت متحد باشه، یک فکر واحد وجود داشته باشه، مشکل در داخل حکومت وجود نداشته باشه که ما بتانیم که اردوی خدا ملی بسازیم، پولیس هم ملی بسازیم، به اصطلاح دیگر هم ملی بسازیم. شما خودتان ببینید که بیشتر خودتان گفتیم که جنرال شدن کار آسان نبودن. من بچه آقای انوری وقتی که آقای انوری فوت کردن، بچه‌شان را اصلا همین دکتر سیاوش اشرف‌خانی جنرال ساختن، جنرالی رو برشان دادن، برای یک بچه 23 ساله یا 24 ساله. ببینین رشخن خودشان میزنن سر از این مردم. جنرال شدن اول پدر من بود، 4 ساله در ترکیه رفتن یک بار تحصیل کردن، 4 ساله دیگه تحصیل کردن که ارکان حرب شدن، در دگرمنی ارکان حرب آمدن، بعد از او تقریبا بعد از 8 سال بعد او جنرال شدن. جنرالی کسانی باید باشند که تحصیلات عالی بسیار بزرگ داشته باشند، چرا که جنرال یعنی به معنای عمومی، یعنی یک کسی که هر کان حرب نباشه، یعنی به تمام مسائل نظامی و پینه برای او جنرال میسازند. شما یک پنچرمه اینه میارین جنرال میسازند، شما یک دیگه کسی میارین جنرال میسازند، حیثیت به این خاطر از بین بردن. حالا یا میگن که از خاطر از خشک تر بیکار هم بسوزن، کسایی که زحمت کشیدن مکتب عربی شوانزای خواندن، عربی پنتون خواندن، 30-35 سال تقریبا 36 سال خدمت کردن.
بله وردک سه محترم، وردک سه محترم، جناب سه محترم، ای که پاخو کل سعی اینا بازم در انتقاد، چون طرف حکومت هم نیست، از اردوی ملی هم کسی نداریم. سوال یک قسم دیگه که طرح کنیم، به نظر شما یک اردوی بسیار خوب، یک اردوی ملی، یک اردوی مسلکی چه قسم باید باشه؟ سر از کمه که صحبت بکنیم که اگر دولت مدارا بشنون، نفرا بشنون، سیب چی میگن چطور یک اردوی خوب چی قسم باید باشن؟
اردو خوب اردو هستن که ما به کس وابسته نماشیم. یکی متخصصین نظامی اردو باید در اردو جاگزین باشن که بتانن مسائل اردو را پیش برده، بتانن به یه وطن صادق باشن، از سیاست دور باشن، از قومیگریت دور باشن، واقعا ملی باشن. و اردو به اصطلاح جلب جذب حسکریش به یک مملکت که فقدان اقتصاد قرار داشته باشه، باید به تمام یا به اصطلاح سیستم مسئولیتی باشه که 21 ساله شان خودشان به تمایل خود به عشق و علاقه بیان به یه وطن خدمت کنن، اونو رو اردو میگن. اما اردویی که به اصطلاح تقسیم قدرت باشن و مسائل قومی در وجود داشته باشه، سیاسی وجود داشته باشه، متخصصین به ندرت در او دیده میشن و کسی را کسی در میگیرن از رتبه پایین در اظهار وقت کم او را ارتقا میتن به رتبه بالا که تجربه بلکل کافی نداشته باشن و بخشای مسئولیتی اساسی رو به دسترس چان میتن، از او اردو ساخته نمیشن. بنان اردو بنابر بنیاد اساس نظامی که چیزی که تعریف شدن که اونو بنابر بنیاد از او ساخته نشن که تعلیمات نامه نظامی خود عسکری او رو میگن، اونو رو اردو گفته میتونیم، در غیر از او رو اردو گفته نمیتونیم.
بله اوس به بیا زل اوریدون کو ته نوبت ورکو، د تلیفون شمیرې به ورته اعلان کو، او که نظر لري یا پښتنه لري زموږ له درنو ملمنو شاغلیو سالیو او جنرال سی وردک څخه 0992235 بل شمیرې ده 0928255. البته لاندې خبرې وکړي چې وخت کم لرو، مهرباني
بفرمایید.
السلام علیکم محترم فروان صاحب، تاسو ته او نظر صاحب او میلمانو ته د زړه کوم سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
اجمل ملاخیل د لغمان ته تاسو په تماسم
مهرباني کوم ملاخیل صاحب.
د میلمانو څخه مې درایله دا کوم جنرال جګه شوی دا خبره دا وځه یو د سترګو لیدل حال درته وایم. د خپل د واقعیت خبرې د اردو سره شوق لرم او دیو غټ کورنۍ ځخه ما بس ما شو کو افسری پر مې واخلې
درست
او لاړو دی هغه د پاره د سیلاب کولر دته د امتحان د پاره واکه د خلک مې وریدل چې غټ جنرالان او یو غټ خلک هغه وراغلل بس د امتحان سانه کې د سیو کارونه به کول شاملي او د هغه جنرالون پات شو هغه لمه د خپل سی وی مو واخلې شاندامه
بله
کوم ښکاله او بیر طرح ودا خما د سترګو لیدل حال لیدل
درست
او د وردک ته په دې څخه غواړم چې په دې مبارکه سوې
تشکر
ډیر مننه سلامات اوسئ یو اوریدون کې بل مخلوط ځکه چې وخت نه لرو ډیر مهرباني صاحب تاسو هم
سلام زه پوه سلام نو تاسو ته تاسو ملمنو ته تخنیکي هم کارته وړاندې کوم یعنې زمين ملمن
مهرباني کوی جی صاحب
تشکر زموږ چې خبره خو دی اردو په مسله کې د ملمنو نه وکیل صاحب نه دغه سوال دی، آیا وکیل صاحب کوم جنرالان چې د حکومت لخوا تعینیږي او د نورو ارګانو دغه د خپلو نظامي ارګانو لخوا نه چې دی جنرالیږي، درې جنرال تورن، جنرال ډګر، جنرال ته رسیږي، آیا ستاسو د وکیلانو ونډه په دغه کې تر نورو خلکو ډېره نه ده؟ زه خو یې ډېره وینم. دغه ما
صحیح ده، ډېره مننه. اول وکیل صاحب سالی تاسو ځواب ورکړئ، مهرباني. یو اوریدونکی سکایپ لاریم لرو، خیر دوی ته به هم نوبت ورکړو چې منتظر پاتې دی، مهرباني.
بله
السلام علیکم تاسو ته تاسو ملمنو ته ټولو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
ورسته سلامه ستاسو نن ډیره ښه موضوع جوړه کړې ده. زه خپل د یو سترګو لیدلی حال چې ما په سوشل میډیا کې کتلی و که نه، جناب محترم کرزی صاحب زموږ مخکینی صدر هغه په هغه کې و په بوټان یا چلو څه ولاړو، خو یو د مسجد ملا ورته وایي چې ما ته دغه هغه راکړه جنرالي رتبه
راکړه.
نو په افغانستان کې جنرالي نه د هغه ودونو کارډ نه وي، ودونو کارډ چې خلک یو بل ته ګفت ورکوي هغه د ودونو کارډ ته جوړو. زه خپله ما خپل تعارف تاسو نه کو، زه محمد برات افغانمل د تخار ولایت خوجابدین ولسوالۍ نه.
ډېره مننه افغانمل صاحب، ډېره مننه. دې لپاره چې وخت کم لرو ستاسو پیغام
وایم. یو سیکنډ مال راکړئ، زه یو سیکنډ ګورئ. زه اول خو دې جنرال صاحب ته دا پوښتنه کوم، جنرال صاحب چې ته اوس خپله په دې برنامه کې چې ته مېلمه یې که نه، ته د خبرو حوصله نه لرې، خفه نه شې، ځکه چې مخکې یو خبره تاسو وکړه دا غوسه شو. وزه د تجربې خبره کوم که نه، نو داسې کم جنرالان مخکې په افغانستان کې پاتې وي، د ماشیني جنرالان دا به څه خدمت.
ډېر مننه. اول صالح صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
وګورئ، دده ورور تازه سلام کوم. دې شک نشته ده چې وکیلان په دې کې دخیل دي چې د جنرالۍ یا د ډګر جنرالۍ یا د ټول هغه څه چې د خلکو ولسونو غوښتنه او پیشنهادونه راوړي او عارضه راوړي او واسطه واسطه بازي پکې وکړي، نو موږ وکیلان ته خپل څه پاتې نه دي. افغانستان خلک دې کارېزه ول وزارت ته وی نه سي خام در پسې به د دوی د ماتې کنده د پسې وایي چې په وکیل څه کو زما عارضه وزارت ته وی نه وړه. خو مشکل لروي دغه کې شک نشته. ما مخکې خپلو خبرو کې ویل چې حتی زموږ وکیل دی په اوس پولیس شهري کې برحال دی، خو جرسي وخت تېر کال کې کړ. نو موږ مشکلات لرو د دغه سې رتبو ورکولو نه بعد دولت ډډه وکړي چې دا نظام واقعا نظام شي، قانون مطابق باید حرکت وکړي. خو دغه اوسني جنرالان چې څومره ډېر دي، زه دا ماته د منلو وړ نه دي. حیثیت یې د جنرالۍ د ډګروالۍ د ټولو سیمنصبانو حیثیت یې راکم کړی په دې دی چې ډېر شي دي. زه به تاسو مثال درکړم، که د نجیب وخت خو څوک هم جنرال صاحبان یا جنرالان وي، هغې وخت کې پوسته به چا ونیول، بې ته پوسته به جنرالي ورکوله، ډګروالي به یې ورکوله، کس به هغه به منصب کوو. مجاهدینو وخت کې چې کله راغله، هغه هم چې چا تنظیمونه او لګېدل، بې سواده خلکو ته جنرالان یې ورکړي، ډګر جنرالان یې ورکړي، تر اوسه پورې دغه چوکاټ خالي نه دی. د وکیلانو واسطې هم پکې شته سل په سله کې. زه دغه خبره تاییدوم. خدا به کله پاکېږي؟ همدغه سری وخت دی چې شروع وکړي هغه جنرالان چې هغې ته بس پیدا کېږي او په وظیفه وي. نو اوسنی نظام خو دونه فیقله نه دی چې یو سړی بس خالي کوي، شړې پرېږدي او جنرال چې کور ته لېږي. نه، دا کم چې اضافه دي بس ورته نه رسېږي. دی جنرال بس په ډګروالۍ کې کار کوي، دی جنرال بس په فرضابطۍ کې کار کوي. د جنرالۍ هغه امتیازات چې څنګه د جنرال سره لازم دي، هغه ورته دولت نه شي ورکولی. نو دې خطره خبره دا ده چې دغه معاش چې اخلي دغه په تقاوت کې واخلي او په خپل کور کې کښېني او پرېږدي چې واقعا د افغانستان په یو داسې مسیر لاړ شي چې موږ وکولی شو اخره کې واقعا یو اردو ولرو. که چېرته د طالبانو وخت ته وګورئ، طالبانو ته سړي به مونځ زده نه و، خو موږ هغې ته ملا صاحب ویله، ځکه او بیا د مجاهدینو وخت به هم ته قومندان صاحب ویله. اوسني حالات کې ورته جنرال صاحب ویو. پرېږدي چې د جنرالان خپلې چوکات ته راشي، حیثیت د جنرالۍ په دې کوو. او که چېرته حالات په دې سم روان وي چې وکیلان هم ځي پیشنهادونه وړي او هغه رتبه ولاخلي او یا د جمهور خپله لګي په دې کې یو وزیر.
ډېره مننه صالح صاحب.
زما په نظر باندې حیثیت د اردو به ورځ په ورځ خرابېږي. د لاس صاحب ورکړه بیا به څوک په اعتماد نه کوي. هر سړي ته به خلک جنرال وایي، عسکر او جنرال به پرې بیا فرق نه کوي.
ډېره مننه جنرال صاحب. بردک ستاسو نوبت دی، مهرباني وخت کم لرو، تاسو هم لنډې خبرې
جمعبندي هم کنین.
زه فقط یو څو کلمې خبره درته کوم چې که چیرې قانون یکسان تطبیق شي، په اصطلاح عمومي تطبیق شي، هیڅ کوم مشکل نشته. هم که چیرې بیا هم په دې کې چې هغه څوک وابسته وي چې حتی دوه اتیا کلن پنځه اتیا کلن وي، هغه په ادارو کې اخته وي او کار کوي، چې د دوی بلېګوی هغې هغه بیا انصاف نه دی، د تجربې د منځه وړل دي. بله، د ځوان ته زه ورته وایم چې دا ماشیني او اکادمیک د منصبدار توپیر نه شي کولی، چې اکادمیک منصبدار څه ته وایي، ماشیني څه ته وایي. او دا یې وایي چې جنرال وردک په غوسه دی. نه، حقیقت
خیر، هغه مسله بېله ده. لیکن دا دغه یو مسله ته صالح صاحب اشاره وکړه دا چې د جنرالی چې ده نه صرف اوس داسې خرابه شوې ده بلکې د آیندې سار له کورتا وروسته دا خرابه شوې ده چې یو پوسته به نو ځکه تاسې هغه څوک چې تجربه کاره بولئ هغه هم ډېر تجربه کاره شاید نه وي په هغو هم شک دی ځکه چې هغوی هم په دې شکل سره جنرالي ترلاسه کړې ده
داس چند زلګی چې تر څو موږ په عمومي شکل باندې د تهداب نه تصفیه ګذاري جوړ نه کړو اول خپل تهداب علمي جوړ نه کړو بلکل حکومتداري علمي جوړ نه کړو مل هیڅ بخش موږ نشي جوړولی او نه په هغې کې اصلاحات راوړلی شو که چیرې تهداب ګذاري یا سیستم د علمي په شکل باندې کوي هغه په خپله فلتر جوړېږي
نو کیدای شي موږ د دې لپاره دا خبرې کوم چې د دفاع وزارت استازی نه لرو کیدای شي همدغه کسان چې تقاعد استو کیږي تقاعد کیږي دغه د تعداد د جوړولو لپاره د اصلاحاتو لپاره یو ګام وي
زه فکر نه کوم تر کوم ځایه پورې چې زه معلومات لرم امریکې پیسې بندې کړې دي دغه څوک چې په احتیاطو کې دي هغه ته پیسې نه ورکوي بودیجه دوی نه لري نو په دې اساس باندې دغه څوک چې په احتیاطو کې دی هغه کوي هماغه کسان چې 15 اویا کلن 2 اویا کلن 8 شپېته کلن 15 شپېته کلن دي په کارو کې دي او د دوی بلېګوی دي هغه زه فکر نه کوم چې تقاوت وکړي
ډېره زیاته مننه کور ودان جنرال زلمی وردک د پوځي چارو کارپوه او دغه راز د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړی ښاغلی صالح محمد صالح چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل له تاسو اوریدونکو هم منندوی او هیله لرو چې د خپرونې په دوام کې به هم راسره اوسئ په بله موضوع بحث لرو هیله ده چې د فیسبوک له لارې هم خپل پیغامونه